سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. له دې شېبې ازادۍ رادیو په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په امریکا کې د ولسمشرۍ په تاریخي انتخاباتو کې د رایو ورکول دوام لري. په دې انتخاباتو کې امریکایان هم د ټول هیواد په کچه او هم په هغو اوو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو لپاره مهمې بلل کیږي، د نوي ولسمشر یا ولسمشرې د غوره کولو لپاره رایې ورکوي. د رایې ورکولو مرکزونه پرون د کابل په وخت غرمې په 2:30 بجې پرانستل شول او یوازې په محدودو مرکزونو کې په رای ورکولو کې د موقتی ځنډ راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه کاندیدان، د ډیموکرات ګوند کاندیدا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ، په دې مبارزه کې اوګه په اوګه مساوي سره روان دي او دا اټکل چې ګټونکی به څوک وي ګران دی. تمه ده چې د دې انتخاباتو نتایج به په اوکراین کې د روسیې د جګړې، د منځني ختیځ د کړکیچ او د اقلیمي بدلون په څیر د نړیوالو مسایلو لپاره مهم رول ولوبوي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته. د وزارت د یادو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان له مخې په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو د هغو 103 مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی، او په دې کې د اوچا په وینا د بشري فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې، د مرستندویو ادارو پر تګ راتګ، کارکوونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکوونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتري برخو کې دي. اوچا وایي د دې خنډونو په نتیجه کې مؤسسو د 3 پروژو چارې په موقتی ډول ځنډولي، د عملیاتو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو حکومت د اوچا د دې څرګندونو په اړه تروسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې له نړیوالو ټولنې غوښتي و چې د بشري مرستو چاره دې نه سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر 4 کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې په اساس 2 کسان چې په لوطت تورن وو، هر یو په عام محضر کې په 9 درو ووهل شول. تورنو ته همدراز د 1 او 8 بند سزاوي هم ورکړل شوې دي. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 درو سزاوي عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل وروستي راپور کې چې 13 خپور شو وویل، طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه پر 95 نارینهو، 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول سزاګانې چې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي ودروي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن د 3 سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان په کوربتوب دا سیالي د کابل په وخت د غرمې په 2:30 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې په دوهمه او دریمه یو ورځنۍ سیالۍ د روانې نومبر میاشتې په 9 او 11 ترسره کړي. د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه داسې مهال یو بل سره یو ورځنۍ سیالي کوي چې په وروستیو کې د افغانستان الف یا ابدالیانو لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ لوبډلو اتلولي وګټله. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور خبريږي. د دې اوساته خبرونې خبري برخه تر ډیره د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو مسلې ته ځانګړې ده او په دې ترڅ کې به په امریکا کې هم له شنونکو سره خبرې وکړو. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د طالبانو لوی مشر د کابینې وزیران کندهار ته غوښتي څو د شرعي قوانینو د جدي تطبیق سپارښتنه ورته وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغاني سرې میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه زلزلې ثبت شوي دي.
مرستې چې وشوې د نړیوالو بنسټونو له لورې هغه د قناعت وړ نه دي. اوس هم د پکتیکا ګرن ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شېبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. وبخې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه د خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رایو ورکول دوام لري. په دې انتخاباتو کې چې تاریخي بلل کیږي، امریکایان هم د ټول هیواد په کچه او هم په هغه او ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو لپاره مهمه بدلیږي او د وخت په تیریدو سره کله دی خو او کله هغه خواته بدلیږي، د نوي ولسمشریا ولسمشري د غوړه کولو لپاره رایې ورکوي. د دې انتخاباتو په اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه زما همکار نوریا سنوري په استودیو کې راسره دی او جزئیات راکوي. نوري صاحب، خراغلاست پروګرام ته راته ووایي او اوریدونکو یې هم غواړي پوه شي چې د انتخاباتو بهیر همدا شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو څنګه روان دی.
بله تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په امریکا کې البته په ختیځو ایالتونو کې سهار او وبجې درې ورکولو بهیر پیل شوې چې دغه بهیر اوس هم روان دی. البته په ځینو ختیځو ایالتونو کې د رای ورکولو مرکزونه انترل شوې دي او د غیر رسمي شمیرې د راڅرګندېدو په حال کې دي. البته د هغو غیر رسمي شمیرو له مخې چې پر انتخاباتو د څار رسنیو خبرې کړې دي، د لومړنیو څو ایالتونو د الکترال کالجونو رای څرګندې شوې دي. د جمهور پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د کنتاکي ایالت چې الکترال کالجونه یې اته دي او د انډیانا ایالت چې یولس الکترال کالجونه لري ګټلي او دغه راز د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر مرستیال کاملا هارس هم ویرمونت ایالت چې د الکترال کالجونو رای دری دی خپل کړی دی. البته هر کاندید چې لکتر لګه د الکترال کالجونو 200 وګټي د دغو انتخاباتو ګټونکي اعلانېږي. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، په سیمه ییز وخت د امریکا په ختیځو ایالتونو کې د رای ورکولو بهیر سهار په 2 بجو پیل شوی و. په ځینو البته ایالتونو کې تکلسب د رای ورکولو ځینو مرکزونو ته بمی ګواښونه شوي و چې له امله ځینې مرکزونه د موقت وخت لپاره تخلیه شوي و له خلکو او ځینې هم البته په یو ایالت کې د سخت باران له امله او د سیل له امله یو مرکز ترل شوی و او یو بل هم د برېښنا د پرې کېدو له امله تخلیه شوی و چې البته دا د امریکا لویو وچې ته په پام سره مساحت په پام سره د انتخاباتو په بهیر کې دومره لوی ستونزې نه دي، خو د انتخاباتو په دغه بهیر کې لوی ستونزې چې امریکایي چارواکو هغه ته ګوته نیولې و د ایران او د د غراز د روسي له خوا پر انتخاب په انتخاباتو کې لاس وهنه وچویل شوی دوی هڅه پیل کړی وی یا هڅه زیات کړی وی چې د غلطو انتخاباتي کمپاینونو او د سایبری حملو لارې انتخاباتو بهیر ګډوډ کړی او خلک هم د انتخاباتي چارواکو پر ضد تاوتریخوالی ته ولمسوي.
مننه نورې صاحب. تاسو د الیکټرال کالجونو یا څورته وایي د رای ورکوونکو پلاو د ګټ تونکو کاندیدانو خبره یاد کړه. په خو به چې د ولسمشری انتخابات کېدل تقریبا په مجموع کې باید داسې یو اټکلونه هم کېدل د وړاندویونو له مخې یا د نظر پوښتنو په اساس باندې چې څوک به کوم کاندید به دا انتخابات وګټي. اوس تر اوسه پورې په دې اړه څه نه ویل کېږي. دا ولې
د په دې خاطر چې د 2014 او 2020 کال انتخاباتو وو خو د چې په هغه ایالتونو کې چې مخکې لکه ویسکانسن چې په 2014 کال کې ډونالد ترامپ ګټلی و په 2020 کال کې جمهوری ډیموکرات کاندید جو بایدن ته وو بایل د غرض د شمالي کارولینا ایالت هم له ورته برخلیک سره مخامخ و د هغو وو برخلیک تاکونکو یا مهمو ایالتونو چې البته زیات کالجونو یا د الکترال کالجونو ډېر رای هم نه لري خو دغه ایالتونو وړاندوینې نشي کېدای ځکه په دغو ایالتونو کې د جمهوری پالو یا د ډیموکرات ګوند په ګټه د انتخاباتي سابقې ته په پام سره یو ګوند هم نشي ویل کېدای چې په دې ایالت یا مشخص ایالت کې به د خلکو رایې خپلې کړي.
دا ایالتونه کوم دي؟
دا شمالي کارولاینا یا نورت کارولاینا، میشیګان، جورجیا، پنسلوانیا، ویسکانسن، اریزونا او نیوادا ایالتونه دي.
او رای ولې مهمه ګڼل کیږي د کاندیدانو لپاره؟
په دې خاطر باندې مهمه ګڼل کیږي چې نورو ایالتونو کې د مخکنیو ولسمشري انتخاباتو سابقې ښودلې ده چې د رای ورکوونکو دریز واضح دی. د ډیموکرات په ګټه باندې رای ورکول شوې دي په څو پرلپسې انتخاباتو کې، مګر په دغو ایالتونو کې د یو کان د ډیموکرات یا د جمهوری پالو د پلویانو دقیق شمیر معلوم نه دی، څرګند نه دی او دوی خپل رای بدلوي. د دې په پام سره وړاندوینې ډېره ګرانه ده چې د دغو ایالتونو د رایو نتیجه معلومه شي. البته دا هم باید یادونه باسو چې د الکترال کالجونو رای برخلیک ټاکونکي دي چې ټول 1538 الکترال کالجونو پر اساس باندې دغه 270 هغه ابتدایی یا لکتر لگه حدی تاکل شوی چی یو تاکون که که دغه رای وگتی برلی اعلانی.
مننه نوری صاحب. تر اصره و سم و سوارزو ده امریکا غاگ آشنا رادیو خبریال سید زیا رحمان ده امریکا غاگ آشنا رادیو خبریال داشه با رسره ده. رحمان صاحب، تاسو اول خو ده ازاده رادیو اوریدون کو تا دو ویست. اول خو لتاسو مننه چه زمون بلنه مو منله او د ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکوي. بیا راته وایست چې دا اوس تاسو په کوم ځای کې یاست. موږ مخکې له اوریدونکو سره وعده کړې و چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د مطبوعاتي د انتخاباتي کمپاین له جریان نه مو اوریدونکو ته راپور ورکړ او ژمنه مو کړې وه چې د مرستیال ولسمشر کمالا هاریس د انتخاباتي کمپاین له غونډو نه به هم راپور ورکوو. تاسو کوم ځای کې د کمالا هاریس په کمپاین کې یاست؟
مننه له تاسو نه. مننه له تاسو د مېلمنه. عام شنان تاسو اوریدونکو ته سلام ورسیږي. عزیز الرحمن یم. زه هم دغه شېبه د کمالا هاریس د مبارزاتي کمپاین د دفتر سره چې دلته په واشنگټن ډي سي کې د هاورد یونیورسيټي په پوهنتون په داخل کې دغه مرکز دی نن جوړ کړی دی. همدلته ناست یم د باندې د نورو خبریالانو سره او دلته یو ځانګړی پروګرام د معمول په توګه هر انتخاباتي کمپاین هم دا رقم ته پروګرامونه لري چې دلته د ټاکنو په شپه دوی خپل پروګرامونه ترسره کوي. نو دلته هم د کمله هرس د کمپاین پروګرام فایل دی. زه دلته ناست یم. نو هغه وروستی حال چې موږ د دې کمپاین نه لرو یا د دې دفتر نه، د دوی خبره دا ده د خلکو څخه یې غوښتلي چې تر آخر شیبې پورې باید دوی په لاینونو کې ودرېږي، په دې معنا چې د رای مرکزونو کې باید ځانونه ونیسي او تر آخره شیبه پورې باید دوی هلته وي تر څو خپله رایه وکاروي. یعنې لاینونه باید پرې نه ږدي او ډاډ یې ورکړی چې باید خاطر جمعه وسي او اطمینان یې ورکړی دی.
رحمان صاحب، تاسو چې دغلته یاست او په مجموع کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخابات سره، په مجموع کې د انتخابات څه ډول روان دي؟ د پخوانیو انتخاباتو پرتلې څنګه ارزوي تاسو؟
دا انتخابات نه یوازې زه بلکې تقریبا ټول رسنۍ کې تاسو وګورئ دلته په امریکا کې دننه نو دوی په دې باور دي چې دا ټاکنې بې ساري ټاکنې د امریکا په تاریخ کې په څو دلایلو باندې. اول خو دا چې ډونالډ ټرمپ هغه کس دی چې په تیرو څلورو کالونو کې په ده باندې ډېر مهم جنایي تورونه لګېدلي دي او داسې یو کس اوس دغې مرحلې ته رسېدلی دی چې دی تورن دی. دوهم دا چې د دې ټاکنو په بهیر کې موږ تاسو شاهد وو چې د یو ګوند برحاله کاندید چې یوه مناظره هم ترسره کړې وه وروسته له اولې مناظرې له دې بهیر څخه لاس په سر شو او له دې بهیر څخه ووت چې هغه د دیموکرات ګوند نومان او موجوده برحاله جمهور رئیس جو بایدن وو. او دوهم دا چې دریم دا چې په دې بهیر کې یو داسې کاندید وړاندې شوې ده چې هغه نه یوازې دا چې ښځه ده بلکې دا خو دوهم وار دی چې یوه ښځه دې مرحلې ته رسي، بلکې دا په خپله پلار او مور دواړه یې مهاجر دي او دا خپله هم سپین پوستې ښځه نه ده بلکې تور پوستې ښځه ده. نو دا هغه درې عمده ټکي دي چې دغه ټاکنې که تاسو د نورو ټاکنو سره پرتله کړئ نو دې ټاکنو ته ټول دا ویلی شي چې دا بې ساري ټاکنې دي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز رحمان و چې د کاملا هارس د مرستیال ولسمشرې او د انتخاباتو د کاندید له انتخاباتي کمپاین څخه راپور راکو. بیرته راځو استودیو ته. نوري صاحب تر اوسه پورې هم راسره دی. نوري صاحب، لنډ لطفا دو پوښتنو ته ځواب راکړه چې سږ کال د امریکا په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه څومره ده، څنګه ده؟
تر اوسه مشخصه نه ده، خو د امریکا د څلور سوه د درې سوه څلور دېرش میلیون وګړو له اتلسو کلونو پورته شاوخوا دوه نیم سوه میلیونه د رایو په ورکولو برابر خلک ښودل شوي دي. البته دا باید له یاده ونه باسو چې په دې انتخاباتو کې د مخکنیو انتخاباتو په پرتله د هغو کسانو شمیر چې د انتخاباتو له ورځې مخکې د پوستې له لارې یا هم په حضوري ډول خپل رایه کارول شمیر کم دی، شاوخوا نوي میلیونه ښودل شوي دي. حال دا چې په 2000 کال کې دغه شمیره ډیره لوړه وه.
بله،
د 2000 کال په نسبت چې هلته تقریبا شپږ شپېته اشاریه اته میلیونه مستحق رای ورکوونکو پکې ګډون کړی و، دا ځل هم داسې ویل کېږي چې ښایي د ګډونوالو شمیر زیات وي ځکه چې انتخابات دا ځل هم ډیر حساس او مهم بلل شوی دی د امریکایانو لپاره.
بله، او مخکې لکه څنګه چې د وی او ای خبریال د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ښاغلي عزیز رحمان یادونه وکړه، د میرمن هاریس د هاروارد پوهنتون انګړ کې دا انتخاباتي کمپاین جوړ کړو. دا ولې دا ځکه غوړه کړی و؟
د دې لپاره چې دا په خپل د همدې پوهنتون څخه فارغ شوی و، په که تیروتنونه کم په 1940 کال کې د اقتصاد او سیاسي علومو له څانګې فارغ شوې او دا له تاریخي پلوه د تور پوستو یو پوهنتون بلل کیږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو نوریاس نوریز مهمکار و چې د امریکا د انتخاباتو اړوند معلومات را کول. د بحث ته دوام ورکوو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنی ستاسو پر ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د انتخاباتو بحث د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره دوام ورکوو چې همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. آزاد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د انتخاباتو په اړه تر اوسه پورې چې څه روان دي یوه کتنه لنډر لطفا وکوئ.
تکل صاحب جوړ په خیر. تر اوسه پورې چې څه ټاکنې تر اوسه څومره رایې اچول شوي دي، یو خو دا دی چې بیلابیل ایالتونه خپل ایالتي قانون له مخې ځینې ایالتونو درې څلور ورځې وړاندې ټاکنې پیل کړي دي، یعنې خلکو کولای شوه چې درې څلور ورځې وړاندې لا رایې ولکول پیل کړي. ځینې ایالتونو دوه ورځې وړاندې، خو نن نهایي ورځ ده. تر اوسه پورې داسې حیرانوونکی سرپرایز ځکه نه دی سوی چې په متحده ایالاتونو کې به د 500 ایالتونو کې یو څلوېخت ایالتونه هغه په تاریخي لحاظ باندې ویشل سوي دي چې په کوم ایالت کې ریپبلیکنز رای لري او په کوم ایالت کې ډیموکراتان رای لري. دوه داسې ایالتونه دي چې هغه بیا لکه نبراسکا، دا ایالتونه بیا داسې دي چې هر څومره هغه الکتورل رای چې ورته وایي، یعنی د استازو رای ده. استازو هدف دا دی چې یو څه کبه دې باندې بحث وسی، یعنی د خلکو استازي، لکه موږ تاسو چې د افغانستان کې د ولسي جرګې د پارلمان غړي ورته وایو، نو هغه چې هر څومره رای ولري د هر ګوند هغه رای ځان سره وړي. خو و نور ایالتونه دي چې یو لږ څه ویسکانسن دی چې زه همدا شیبه یم پکې، دا هغه ایالتونه دي چې په ټوله کې خو د ولسمشریزو ټاکنو برخلیک ټاکونکي ایالتونه دي. خو په سیاسي لحاظ کمزوري ایالتونه ذکر دي چې دا دواړه ګوندونه دلته ریښې ډېرې قوي ریښې نه لري، یعنې خلک هغه رای ورکوونکي ډېری برخه، یعنې ډېره فیصدي دی و ګوند غړي هم نه دي، هغه خپل روزمره مسایل ته په کتو یو ته رای ورکوي. نو په دغه و ایالتونو کې چې تر ټولو ډېر مهم دي، ځکه دغه رای چې دي نه دغه شنی دي او نه دا سری دي.
همدا ما پوښتنه کوله آزاد صاحب چې دا ایالتونه ولې بدلیږي، یعنی رایو نتایج ولې بدلیدای شي، ولې او په همدې خاطر ولې مهم دي؟
و دغه عمده دلیل داره تکل سر دغه نور ایالتونه چې یو څلوي ایالتونه هغه په تاریخي لحاظ الته د دوه ګوندونه ډیر زیات ملیونونه غړي لري، چې هغه غړي د دې ګوندونه غړي توب لري. مثلا ټیکساس دی، ټیکساس په تاریخي لحاظ د ریپبلیکنز سټیټ یا ایالت دی، یعنی الته تر 50% ډیر خلک د ریپبلیکنز د ګوند غړي دي. او کالیفورنیا دی چې هغه په تاریخي لحاظ د ډیموکراتانو سټیټ، ځکه دی چې تر 50% ډیر وګړي چې هلته اوسي هغه په سیاسي لحاظ سم دم د ډیموکراتانو د ګوند غړیتوب لري. دغه و ایالتونه چې دي دلته یو هم تر 50%، یعنی 50% تم نه رسیږي چې خپل غړي ودري. ډیری برخه چې ده دغه ایالتونو دا خلک یو څه د کلیوال په پیغام اسلامي کوتا پیسلابوی کلیوال خلک دی، یعنی د سیاسي ګوندونو غړیتوب نه لري. نو دی یو اړ دیموکرات رای ورکي، بلزلی بیا ریپبلیکنز رای ورکي،
یعنی سیاستونو ته چې هغوی اعلانوي یا پالیسیو ته چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال اعلانوي هغه ته ګوري، بیا پس لغه پریکړه کوي. همداسې
د همغه تر تاثیر لاندې راځي، ځکه دی په خپل ډیری برخه اکثریت غړي د دغه ایالاتونو د دغه دواړو ګوندونو سیاسي غړیتوب نه لري. هغه چې غړیتوب لري هغه چې هر څومره د کاندید بد هم وي دی به همغه ته رایه ورکوي، ځکه دای ریپبلیکن دی یا دای دیموکرات دی. په دغه وو ایالاتونو کې ډیری ولس چې دی لویه فیصدي چې ده هغه سیاسي ګوندو غړیتوب نه لري، نو هغه دغه د کمپاینی خبرو تر تاثیر لاندې راځي، بیا پریکړه کوي تصمیم نیسي چا ته.
آزاد صاحب، ستاسو ایالت ویسکانسن همدې وو سوینګ ایالتونه چې ورته وایي په همدې ایالتونو کې شامل دی، د دې نتیجه اوس معلومه شوې؟
تر اوسه پورې د دغه وسر ایالتونو کې دیو نتیجه هم نه ده معلومه، خو عموما خو دا څومره د تاریخ نور ایالتونو معلوم شوي دي، هغه هم رسنیز یعنی د رسنیو لخوا اعلان شوي دي چې په کې اسوسییټ پریس ډېر رول لري او هغه تر ډېره بریده پورې هماغه څه کیږي هم. خو کوم راپور چې خپاره شوی دی چې د فیصدي په لحاظ مثلا پنسلوانیا مې ولې دغه ایالتونو څخه دی، په هغه کې کاملا هاریس مخکې ده، خو هغه درش پیته فیصد ده، یعنی تر اوسه پورې هغه درش پیته فیصد نتایج راغلي دي. همدارنګه مثلا جورجیا یو په دغه وو ایالتونو کې چې ټرمپ هلته مخکې دی، خو دغه 25% نتایج راغلي دي، یعنی 0% نتایج نه دغلي. د ویسکانسن ممکن له اوس څخه 15 دقیقې وروسته نتایج راسي، خو داسې ښکاري څومره چې ما د نږدې دوستانو سره چې په دې مسایلو کې ښکیل دي خبرې وکړلې، هغه ډېر ډاډه دي چې دلته 50 جمعیه او کاملا حارس ده. دا 50 جمعیه په دې و ایالتونو کې ټول دي، یعنی د دې د ویسکانسن د مثال په توګه هغه د استازو رای چې دي، یعنی لس استاز لري، دوه استاز په سنا کې لري، اته استاز د پولیسي جرګه کې لري، ارچا چې شپږ رای واخیستلې لس سره د همغه رای دي. نو دا سي اټکل کیږي په ویسکانسن کې البته چې کاملا حارس مخ کې ده، خو سره یې 0% نه شو ویل. نو دغه و ایالتونو مشخص یعنی 0% رای لا نه راغلي، د وسنه تر درې ساعتو پورې به ممکن دغه وسرو ایالتونو نتایج معلوم شي. خو اوس د دې نه ویل کیږي چې د دې د نه څلوېک او 50 او نه څلوېک نیمه او 50 او 50 او اته څلوېک دغه سکی رواني دوه
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد و چې په امریکا کې د روانو انتخاباتو په اړه خپل نظر څرګندو. البته د یادونې وړ ده چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دواړه کاندیدان، د دیموکرات ګوند کاندیدا کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ، په دې مبارزه کې تر اوسه پورې اوګه په اوګه مساوي سره روان دي، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به ګټون کوي. البته په دې پړاو کې کېدای شي چې تر راتلونکو ساعتونو پورې په دې اړه جزئیات نور هم واضح شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموک راګل آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د امریکا د انتخاباتو اړوند مطلب هم دومره وو، د افغانستان اړوند یو مطلب هم لرو. په دې کې یو راپور دی چې وایي په کندهار کې د طالبانو لوی مشر د وزیران رابللی دي، او هغو ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قوانینو د څرنګوالي په اړه سپارښتنې لري. د کابینه غونډې پخوا په کابل کې د ریاست الوزرا او یا هم د مرستیالانو په مشرۍ جوړې دي. خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لوی مشر دا غونډه په کندهار کې جوړه کړې ده. جزئیات د فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د طالبانو حکومت سرپرست کابینه کندهار ولایت ورغوختي، او هلته د کابینه د عمومي غونډې ترڅنګ له دوی سره ویلا بیلی ناستې کړې دي. په کندهار ولایت کې لدی موضوع سینې با خبرو سرچینو د سه شنبه پورې ازادي رادیو ته وویل چې د غونډې د رواني ونې په لومړۍ درې ورځو کې سوي چې پکې په بیلا بیل موضوعاتو لکه د امر بالمعروف د نوي قانون پر سر خبرې خپل منځي ناندري وختنی او ګیلی پکې شاملې وي. د خسرچینو ازادي رادیو ته هغه لیست هم راستولای چې د کابینه په ناسته کې په ځینو ولایتونو کې د طالب مسولینو د اتلون بدلون په اړه پکې پریکړې شوي دي. ازادي رادیو ته د دې لیست رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپل ایکس پاڼه خبر کړ، خو نه یې دی ویلي چې څه وخت او چیرې دا ګمارنې شوي دي. کندهار ولایت کې ځینو خبریالانو هم ازادي رادیو ته د یادو ناستو جوړېدل تایید کړل، خو دوی وویل چې یادو ناستو ته رسنۍ نه وي بلل شوي، او د دوی خبره په مخفي توګه ترسره شوي چې آن دوی په اړه د راپورونو ورکولو اجازه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په کندهار کې د دوی د حکومت د والی ویان محمود اعظم او د اطلاعات او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی په دې اړه د ازادي راډیو پر لپسې اړیکې او پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په کندهار کې هم په رسنیو د زیرو هو یا ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرېدو د بندیز له امله دا ډول مهمې ناستې چې د طالبانو د حکومت مشران او وزیران پکې برخه اخلي د رسنیو له پوښښه پاتې کیږي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده له دې بندیز مخکې هم هیڅ وخت د رسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی.